د مشال لريو د نن ورځې نساتا خبرونه په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسره لمن سلامونه مني وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ وري په پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم غونډه روانه ده وخت د غرض د تاریخ طالبان پاکستان سره د سولې خبري د اپوزیشن ګوندونو خبریالانو لخوا په پاکستان کې د صدرتي نظام په اړه څرګندونه او د نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې له بشیر ګواخ خبرونه وو.
د پاکستان ځینو سنټرانو د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت په مذاکراتو نیوکه کړې دي. په پاکستان کې په تیرو څلیرش کې ټوکې لښپک زرو زیات کیسونه مخ ته راغلي دي او افغان خزو د ناروې په اوسلو کې د طالبانو حکومت اساسو ته په غوښتنو کې ویلي چې د جنکو ټول خونځي خلاص کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان په سنټ کې سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې ناقانونه ډلې تحریک طالبان سره کڼورې خبرې کیږي هغه باید له پارلمان د تایید واخیستل شي. د عوامي نېشنل پارټي سنټر نواب زاده عمر کاسی د جنوري په 14 په بحث کې ویل چې د ټي ټي پی سره د خبرو لوجه به نورې وسلوالي ډلې وهڅيږي. خود کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلی چې ټی ټی پی آئین ومني نو دوی به ورسره سوله وکړي. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 9 دیوی میاشتې لپاره اور بند کړی او خود ټی ټی پی ونه غځو. د ډلې تر هغه وروسته بریدونه زیات کړي چې ځینو امنیتي ځینو امنیتي سرچینو پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پیلولو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږلی دی او دغه پلاوی د ټي ټي پی د مشر نورولی مسید سره لیدلی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ټي ټي پی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د کوهاټ د پولیسو وین فضل نعیم د جنوري په 15 مشال ریډیو ته ویل چې وژل شوی کس د پولیو ویکسینو د ټیم د ساتنې دنده درلوده چې په جرمی سیمه کې پی ډزې شوې دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. پولیسو ویلي چې پلټنې یې پیل کړې دي. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو 40 ګنټو کې د کورونا وایرس 6359 نوي کیسونه مخې ته راغلي چې د سر په دې ملک کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 1,301,152 ته رسېدلی دی. وزارت پر خپل ویبسایټ لیکلي چې د جنوري تر 6 پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمېر 9,102 خو 1.2 میلیون خلک ترې جوړ شوي هم دي. حکومت پر خلکو غکړی چې د ټول بند څخه بچ کېدو لپاره باید د ډاکټرانو لارښوونې عملی شي. په لارښوونو کې د ماسک اغوستل، ویکسین کول او له یو بله فاصله ساتل شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پلاوی د ناروې په اوسلو کې د بلابلو غربي هیوادونو سازو او ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. د جنوري په 14 شوې دې غونډه کې ګډونوالي د بشري حقونو فعالې محبوبه سراج مشال رډیو ته وویل چې د طالبانو بهرنو چارو وزیر عامر خان متقی په مشرۍ پلاوی ته په لیکلي شکل خپل غوښتنې وړاندې کړې. هغه زیاده کړه په غوښتنو کې ښځو ته حقونه ورکول او د نجونو په مخ د ټولو ښوونځیو خلاصول شامل دي. طالبانو د اگست په 15 د افغان حکومت واګې په لاس کې اخیستې او په اکثر ولایتونو کې لښپګم وروسته د نجونو په زده کړو بندیز لګولې. دوی وایي د شری چوکاټ برابرولو وروسته به د سکولونه پرانیزي. روس پر حکومت تنقید کوونکې الکسی ناوالنی او دغه څو اتحادیان د ترګرو سخت دریزو په لسکې چولې دي. د جنوري په 20 را څرګند شوې دي لسکې دغه 15 کسان د خیلاس او بهرنیو ترګرو ډلو لکه داعش او طالبانو د کچ په څارنې کې زیات شوي. د روسي قوانینو تر مخه په دې لسکې د راغلو کسانو بانکي اکاونټونه کنګل کیږي. او نن افغانستان د نیدرلند په وړاندې په قطر کې د 3500 کرکټ سیالۍ کې بالنګ کوي افغانستان لومړی بیټنګ وکړ. په 50 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په اوټ کې دوسره 245 منډې جوړ کړې. د دې په جواب کې نیدرلند تر اوسه پورې په 2.1 اوور کې 50 رنزونه کړي او کوم لوبغاړی نه دی اوټ شوی. تر دې مخکې 2 لوبې افغانستان ګټلې دي.
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چی بشیر گوا خلاند کول تاسو مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري دا وخت د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. پاکستان د ناخنو ډلې طریق طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د ژوندۍ ساتلو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو او د اپوزیشن ګوندونو او خبریالانو لخوا په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو په اړه روانو ګوګوسیو غندنه شوې.
په دې وخت کې د دې نظام د لری کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅه کول زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبي کول دي.
د افغانستان له خوستا شمالي وزیرستان ته ستنه شوی وزیرستاني کډوال وای لستون سره مخ دي.
افغانستان نه دا غاراسه تقریبا 15 پر د سې کلی کې میرا غلی یو دا د سړی د غرم سره مخ مخ شوی دا یخنی ډیر اده.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لډیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومبي موضوع اوریدونکو د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د وخت په اسلام آباد کې غونډه روانه ده چې پکې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف له لندن په ویډیو لینک برخه اخلي. پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تر انصاف په مشرۍ اوسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي او پوز یا اسټابلیشمنت یې تر شا ولاړ وو. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي خو حکومت پوز او انتخاباتي کمیشن په تیرو انتخاباتو کې د درغلي او لاسوهنې تورونه رد کړي دي. اوس خبره کو په اسلام آباد کې ل خپل خبریال گوهر مسجد چې همدا وخت مست ټلیفون په کرخه دی. گوهر ډیر ډیر ستړي مشي یو زمونږ اوردونکو ته وایي چې د پی ڈی ایم غونډه دا وخت په اسلام آباد کې روانه ده. څوک څوک غونډې ته راغلي دي او له غونډې مخکې کومو سیاستوالانو څه خبرې کړي رسنیو سره؟
ډیر مننه اصرار. د پی ڈی ایم غونډه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې په دې وخت د مسلم لیگ نون په سیکریټریټ چکشزاد اسلام آباد کې روانه ده او په دې غونډه کې نواز شریف او میا شهباز شریف د ویډیو لینک په ذریعہ باندې شرکت کوي. په دې غډون کې په دې غونډه کې او آفتاب شیرپاو سره سره مولانا عبدالغفور حیدری او نور گنشمیر د سیاسي ګوندونو مشران په دې غونډه کې ګډون کوي او دا غونډه د اوسنا سداسي یونیم سات مخ کې شروع شوې ده او دا امکان ظاهریږي چې یو یا دوه ساعته به نور هم دا غونډه روانه وي او په دې غونډه کې د حکومت مخالفه د مارچ په میاشت کې چې دوی کم اعلان کړی دی د لانګ مارچ او د احتجاجي مظاهرو په دې اړه باندې مشورت کیږي مشوره کیږي او په دې کې مختلف تجویزونه هم پیش کیږي. زمونږ د پی ڈی ایم د یو غړي سره خبرې وشوې چې نام نه خودلو په شرط راته وویل چې د غونډه کې دوی یو سټیرینګ کمیټي خصوصي کمیټي جوړه کړې ده چې هغه د اپوزیشن او د حکومت مختلف سیزونو ته ګوري او بیا د پی ڈی ایم مشرانو ته هغه تجویزونه پیش کوي. هغه کمیټي هم دا تجویز ورکړې دي چې کدا پیپلز پارټي او د پی ڈی ایم په ګډه باندې لانګ مارچ وشي یا د حکومت خلاف چې کم په مارچ میاشت کې دوی دواړو طرفونو فیصله کړی دا نو دا به ډیره زیاته موثره وي. په دې اړه باندې اوس بحث او مشوره روانه ده. لږ سات پس چې کله دا غونډه ختم شي بیا به د خبریالانو سره مولانا فضل الرحمن او د پی ڈی ایم نور مشران خبریالانو سره به خبرې کوي او د تفصيلات ته به آگاه کوي.
گوهر څه معلومات لري کنه چې دغه مشرانو د غونډې نمخ کې هم درسنیو سره خبرې کړي که څنګه؟
بالکل. په دې اړه باندې د مسلم لیگ نون شاهد خاقان عباسی او د مسلم لیگ نون ترجمانې مریم اورنگزیب د خبریالانو سره خبرې کړې وې. په هغه کې دوی په حکومت باندې تارونه لګولې وې او خاص کر چې کم د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یو ریپورت خور کړی شوې دی پاغه کې چې کم د موجوده د پاکستان حکومت باندې د کرپشن الزامات لګیدلی وو په دې اړه باندې هم سخت خبره وکړي او وی ویل چې حکومت په خپل حکمرانی کې ناکام شوی دی. د عوامو د پاره حکومت تر اوسه پورې ګامونه نه دی پورته کړی او په دې بنیاد باندې اپوزیشن چې دی دا یو رسره یو غونډ کیږي او د حکومت خلاف به مونږه سخت اقدامات اخلو سخت ګامونه به پورته کوو ځکه چې حکومت د حکومت د کولو قابل نه دی.
ډیر زیات مننه د مشال دیو خبريال وو ګوهر مسجد. تاسو معلومات درکول چې دا په اسلام آباد کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم یا پاکستان جمهوریت غورځنګ غونډ روانه ده او تاسو واوریدل چې دوی کوم راتلونکي مارچ چې د غیل لپاره تیاری نیسي د مارچ په مارچ میاشت کې کیږي او موږ سره د سیاسي چارو پو او خبرجال محمود جان صاحب هم دا وخت موږ سره پیښور د ټلیفون په کرخه دی. محمود جان صاحب ډیر ډیر ستړي شي او زما پوښتنه ستاسو نه ده چې د پی ډی ایم غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي کله حکومت او وستل شي نو په اپوزیشن ته لاړ شي نو بیا به نور هم ډیر خطرناک شي. دغه خبرو ته څنګه ګوري او بیا دی وخت کې د پی ډی ایم غونډه روانه ده څنګه ارزوي تاسو؟
السلام علیکم تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ډیره مهرباني. اصل کې زما خپل خیال دا دی چې دی وخت کې عمران خان خپل د دې خبرو نه کوم اخرنه تکلیف راکړ نو دا هغه نه یو پیغام ورکړی دی او دا هغه نه فوري پستا دا هغه چې کوم د احتساب لپاره مشرو نو هغه چې کوم استعفا ورکړه نو هغه نه دوه خبرې ثابت کیږي. دوه خبرې دا ثابت کیږي چې د حکومت په کور کې ارث ټیک نه دی. عمران خان پریشان دی خپم دی او غصم دی او خپل خلکو لم غصه دی او پردول هم غصه دی او چا چې ورسره په راتلو کې ناست کړی وو هغې لم غصه دی او هر چا ته د غصې بېلابېله وجه ده. خپلو خلکو له په دې غصه دی چې څه ویله چې دا به کومه ونه شو او چې چا راغوستی دي چا ورسره ملګرتیا کړې ده. خلک دا وایي چې د هغه ورسره چا ورسره ملګرتیا کړې ده نو هغوی نه هم خفه دی چې دا خبرونه راځي دي اوري چې په پاکستان کې د دنه علاوه بل چا سره هم خبرې اترې روانې دي او څنګه دنیا نواز شریف په حق لباندې خبر راغلی چې هغه سره چا خبرې مبرې کړې دي او کېدای شي چې دا خبره هغې سره څه جوړېدو خبرې هم خبرونه مخې ته راغلي وو. بیا د دې نه علاوه د اپوزیشن ته هم غصه دی نو دا ټولو خبرونه د هغه چې خفګان او غصه چې کوم دنه په هغه واضح شوه نو چې کله هغه واضح شوه نو د هغې نه دا خبره یقیني ده په دې وخت کې چې د اپوزیشن جماعتونو د دې وخت کې ټولې په پاکستان کې درې بلکې موجود دي. یو دی پی ڈی ایم دی او بل ور سره کوم دی پیپلز پارټي او ان پی په بل اړخ باندې روان دي او سپه کې داسې جماعتونه هم شته چې دواړو سره مل دي.
نو په موجا سبا
پرندار ګوري عمران خان چې تر زیو دا چې څنګه خبره کیږي نو که حالات مې جوړیږي نو چې دوی ورته ځان تیار ساتلی دي.
استاد خبر هم دغه تازه هم راتلم چې یو خو چې تاسو کومه خبره وکړه نو اوریدونکو ته زه دومره وایم چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او حکومتي چارواکو په وار وار ویلي دي چې دوی او اسټابلیشمنت په یو چاپه باندې دي او دغه راز بیا د پاکستان په اوس هم ویلي دي چې دوی په سیاست کې هیڅ قسمه ګوتې نه وهي او اوس راځو دې ته چې څنګه تاسو خبره وکړه چې کوم اپوزیشن د خپلو کو سره تقسیم دی یعنی پی ڈی ایم په مارچ کې د لانګ مارچ اعلان کړی د حکومت پر ضد بیا پیپلز پارټي په فروری کې کړی دی نو دغه تقسیم یا ویشل شوی اپوزیشن د څنګه ګوري چې دا به حکومت ته سخت وخت ورکړي او بل دا چې آیا د دوی د رایو ځکه کېدو څه چانس خو نشته ستاسو په خیال باندې؟
ګوره زما خپل خیال دا دی چې پیپلز پارټي دې سره یو ځل بیا نه راځي بالکل کنه ښکاره ده چې ډېر زر نه راځي او عوامي نیشنل پارټي هم نه راځي. د هغې غټه وجه دا ده چې د عوامي نیشنل پارټي کلیم دی چې د خیبر پښتونخوا باندې هغې حق دی خو هلته مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې نه په خیبر پښتونخوا باندې زما حق دی او د دې نه تاسو د نتیجو نه هم وګورئ نو څه پکې دینة العلماء اسلام چې واغست فکرونه خبر باندھ رہی ہوگی روان بھائی او د اسف علي زرداري صاحب هم لګیا دي اغزان د اغلار ګوري کوم دی وخت خلک وېږي په پاکستان کې دا غواړي چې بس ولسته نه سمو چې پاکستان کې کوم مختدره حل کې ایمه نه خپل شي او د اقتدار چې کوم دی دا مونږ نه دا ښه دي چې د مسلمانو بل څه کارو مې راځي شي نه کنه
سم
زه چې خپل قانون دی نو زه خپل کوشش ځان تر خپل لیول باندې خپل کې دی جی
ډیر زیات هم نه محمود جان بابر صاحب نړې مننه وخت را کولو خو وختونه تاسو
مهرباني
اردن کو دا موږ سره په پیښور نه د سیاسي چارو په خبريال مې مجن بابر تاثیر دوی خبري واوري دي د غراز دوی سره منګه پر دې خبره کول چې د پی ډی ایم د غونډه چې دا وخ روانه ده د دې څنګه ارزوي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لره ګټه تر اخیسته شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس تر ګټه پورته کړئ
بشار لډیو ته وګستې اوس راځو یو بل موضوع ته پاکستان د ناکانو ډلې د طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو د ډلې ډیر مشران په افغانستان کې دي او هغه ډلې چې د افغان طالب مشرانو په مرسته د پاکستان حکومت سره یو موقتی اوربند کړی وو د تیر کال د دسمبر په لومړی نیمای کې پای ته ورسید بلکې ګی له هغه رئیس د ډلې په پاکستان کې بیا حمله زیاتې کړې دي په نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوی پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې مشر نور ولی مسعود او د دې ډلې د مشر تابو شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې درسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندې کړي دا خبره یو شمیر سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته کړې ده پاکستانی طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد د پاکستان پر پوځ او پولیسو حمله زیاتې کړې دي د اوسر شنو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته انتللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې د اوسر شنو دغه راز ویل چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه ورته حلال کړي وو د اوسر شنو په حواله خبرې پر دې څرخېدې چې په څه ډول کېدای شي مات شوی اوربند وغ غزول شاو هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د څوار لس کلن تاو تاریخوالې د پای ته رسیدو دی وی حلارې د مندل لپاره خبري دوام عمومي په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې ډیرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستې په زورګونو کسان وژل شوې دي د دوړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستانی طالبانو سره له اوږدې مودې رئیس نږدې اړیکې لري په منځګړي توپ تر سره شوې دي ویل شوې چې پاکستانی پلاوی د غراس کابل ته هم تللی او هلته د حقانی شبکې له جګپوړو غړو سره کتلې دي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی خو دغه سرچینو ویلي چې کابل ته تللی پلاوی له حقانی سره نه دی لیدلی او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ یو میاشتنی اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی او منځګړی توپ کړی او خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغه سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډیرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو د پاکستان د حکومت یو چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې خبرو کولو اجازه نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پاوز د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی وو پاکستانی طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې په اسلام آباد کې میشته پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ترسره شوې 249 حمله ثبت کړې وې چې دا د ورلم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي
لتقریبا پاکستان سره د سولې د خبرو په موضوع مو د نوریاس نوري راپور ورېد اوس راځو. یو بل موضوع ته د باچا خان ولی خان اونۍ منځل پترس کې تیر ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې یو سیمینار وشو چې په کې د ومن شلګوند مشرانو پرته د زینورو ګوندونو سیاستوالانو خبرجالانو اهم ګډون وکړ. په سیمینار کې د باچا خان ولی خان په مبارزې رڼا چول تر څنګ په ملکی سیاسي صورتحال په خاص توګه د زرتي نظام راوصلو پړه روانو ګونګوسه یو غندن هم شوی. دا تر هغه وروسته چې پاکستان کې د پاقی پارلماني نظام پر ضد د صدارتي نظام راوستو خبرې کیږي، خو حکومتي چارواکو د دغه خبرې بیا اساسه بللې دي. تفصیل د غلام بوس په راپور کې.
باچا خان مرکز پېښور کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان د ادمی تشدد او د هغه د زوی خان عبدالولي خان جمهوري مبارزې ته سیاستوالو او د هیواد وتلي خبريالانو د عقیدت پیرزوونی وړاندې کړې او دوی په موجوده وخت کې د هیواد په سیاست او د سیمې په حالاتو د زیاتې شوې تندروي د مخې نیولو او د جمهوري پارلماني نظام په بقا او سالمیت ټینګار وکړو. د مسلم لیگ نون مخکخ او د پاکستان د دفاع پخوانی و پاکی وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو لپاره د تودو شویو ګنګوسو ذکر وکړو. خواجه آصف وویل چې د پاکستان په تاریخ کې د پارلماني نظام په مقابله کې په صدارتي نظام کې پاکستان د لویو لویو زیانونو او سانحو سره مخامخ شوی دی. کلچی دلته قومی سانحه رامنځته شوې ده، یا د بېلېدلو تحریکونه چلېدلي دي، یا تندرو سوچ او فکر سر پورته کړی، لکه څرنګه چې د 1980 په لسیزه کې یا د جنرال پرویز مشرف په دور کې ترهګري راغله، نو د دغه ټولو شاته غیر آئینی حکومتونه وو. خبریال حمید میر هم په دغه موضوع په تفصیل سره خپل نظر شریک کړو او هغه وویل چې د 1903 د پاکستان آئین لاندې په هیواد کې پارلماني نظام برقرار ساتلو کې د هیواد د ټولو ادارو او ولس ګټه ده.
پاکستان کی آخری متفقہ دستاویز ہے.
د درې اویایم آئین د پاکستان آخرانه متفقہ دستاویز دی. اوس کڅوک دا وایي چې په نوی پاکستان کې صدارتي نظام راولو، نو په دې د اتفاقی رائے لپاره به نه ذوالفقار علی بوټو، نه ولی خان او نه نور څوک راشي. دا د درې اویایم آئین مشترکه کارنامه ده، نو په دې وجه دا آئین په بیا بیا د ماتولو پرته هم بیا بحال شي.
په
باچا خان مرکز پېښور کې په دغه غونډه کې وویل شو چې په پاکستان کې کوم خلک د آئین د واکمنۍ، عدمی تشدد او اعتدال پسندۍ خبره کوي، نو د حکومتونو او ادارو لخوا هغوی د بیلابیل ډول تشدد ښکار شوي دي. خبریال سلیم صافی د دستورې ته په دغه اړه تفصیلي وینا وکړه. د غونډې وروسته هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
او د ډیر غټ ډیلیبریشن نه پس د پارلیمانی نظام باندې د پاکستان د ټول سیاسي قیادت او د ټولو قانونو دا غي اجماع شوی دا. نو په دې وخت کې د دې نظام د لری کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅه کول زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبي کول دي. که د اپوزیشن دپاره هغه وایي نو اپوزیشن دپاره خطرناک په دې وخت کې دی، ځکه چې نیب د هغوی خلاف استعمال کړو، پولیس د هغوی خلاف استعمال کړو، ایف آئی اے د هغوی خلاف استعمال کړه. که د میډیا دپاره وایي نو خطرناک په دې وخت کې دی، ځکه چې په میډیا یې سینسرشپ راوستو، د میډیا له مالی وسایل دای کړه. نو د میډیا دپاره او د اپوزیشن دپاره خو د دې نه زیات خطرناک نشي جوړېدی، بلکې د عوامو دپاره هم.
خو په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو د ګنګوسو په اړه په اسلام آباد کې د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد نه د جنوري په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال خبريالانو په دغه اړه پوښتنه کړې وه. نو هغه په جواب کې ویلي وو چې دغه خبری اترې هغه هم اوري، خو د حکومتي کابینې په غونډه کې په دغه اړه هیڅ رقم خبری اترې نه دي شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
له افغانستان شمالي وزیرستان ته ستنه شوی وزیرستاني کډوال وای چې دا محل د دوی شو خو دونیم زره کورنۍ د ټوچی دریا پر غاړه په ساړه موسم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته انتظار لري. د سیمه مشران او د غیر حکومتي ادارو کارکونکو وای چې په دې یخ یخنۍ کې لدی بیرته ستنه شو سره د ګرمو جامو کمبل او بونور شانو بیرنی مرستو نشوي نو ماشومان به یې د مرګ له خطر سره مخ شي. بلخو حکومت وایي چې له افغانستان له ستنو شوو کورنیو سره یې واله مخه مرستې کړې نورې به هم وکړي. تفصیل له مجدوا براورو.
د افغانستان نه پاکستان ته ستنې شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د ټوچي دریاب په غاړه د شنه اسمان لاندې پراته دي او حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مدخیلو او سیدګۍ دي او په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته وړېدلي ول. د 2021 کال د دسمبر په 10مه حکومت د دغو څه د پاسه 5000 کورنیو خپلو سیمو ته د ستنولو وروستۍ مرحله پیل کړې وه. د قدرتي افتونو سره د مباردی د صوبایي ادارې چارواکو د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه کډوالو ته په غلام خان بندر خوراکي او د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د ټلیفون سیم په ذریعه و هر میاش 2000 روپۍ نقدي ورکوي. خو د جنوري په 15مه د ټوچي دریا په غاړه سره د خپل کورنۍ د یو لس غړو استوګن موظم خان وای چې د راستنې دون پس په دې واورین موسم کې د سختو ستونزو سره مخ دي.
افغانستان نه دا غاړه سره تقریبا 15 لکره د سېکې کې مې راغلی یو
د پاکستان نخ پریدون کی د انګریزی جبه ورسپانی ایکسپریس ټریبیون د جنوري په 10مه په خپل راپور کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو رزمک او شوال ترڅنګ په خو شاسیمو لکه کورمه او جنوبي وزیرستان کې سخت واور ورېدلې چې له وجې د تودوخي کچا منفي ته غورځېدلې. خو د ساړه موسم ترڅنګ یو بل کډوال عنایت خان وای چې په دغه سیمه کې د سکولو او به هم نشته. په شمالي وزیرستان کې د یو غیر حکومتي ادارې کارکونکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودلو په شرط مشال لري وته ویل چې که د ټوچي دریاب په غاړه د دغو کډوالو سره په بیړنۍ توګه مرستې ونه شوي نو په سوونو ماشومان د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. حکومت وایي چې د دې کډوالو لپاره په بکخیلو کې یو کیمپ جوړ کړی او هلته هر ډول سهولتونه برابر کړي. خو د افغانستان نه راستون شوی مقبول خان وای چې د بکخیلو کیمپ چارواکو ورته ویلي هلته وار لمخه په زرګونو کډوال اوسیږي او نور ځای پکې نشته.
ما کورنۍ غوند راغلی ده میزه تقریبا ولا لم میز د پټه نه لګیږي او ښار پولیس کې چې حکومت خبره تا وو کو صحیح سمیز څنګه کلا بعد ولا دي یا څه کلا بعد ولا دي یا لاس بعد ولا دي هغه د حکومت پولیس کې میز او میز پاس نه راته څنګه شي کړلای دې غریبات نه دا په درځي کې په تناره کړولې چې خلک چې په همزه حکومت نه درګدي هیڅ دا کې کډوال دا نور چې مخ ته غلي دي دا څلور تل چې وي چې هغه نه سره دي چې هغه په کوم کې نه دي
د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت سره د یو جرګې لارې د دې کډوالو ستونزې شریکې کړي خو تر دا مهال حکومت دوی سره مرستې نه دي کړي.
د شنه اسمان لاندې زندگی دروي بس غریبانان دي مجبور دي په ټینټې نه کې ژوند تیروي دوی سره هیڅ قسم مرسته نه کوي بس صرف وزیر پاین غلام خان باندې رجسٹریشن کیږي او هغه تر اوسه پورې پیسې نه دی ویته ملاو شوی لکه نور متاثرین د جګې مې 12000 منتلی اخلي ور سره دا سره یو ټینټ ور کوي دوی دی درې داسه وړې بستر دی او یو سپنج ویته بس دا شاینه ور کوي نور دیتا حکومت هیڅ قسم توجه نه ور کړی او نو د مشتره بادامونه رابطہ کو نو بار بار په سوشل میډیا باندې
خود جنوری په 15مه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ستونزو خبر دی او هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل کړي.
آی ڈی پیز دپاره د ترانسپورټ فیسلټیز چې دنا د ګلون کیمپ پورې مونږه پرووایډ کوو د دې سره سره چې څومره زمونږه ان اف ایز دی پاره کې ټینټس میټریسز بلانکټس کچن سیټ او نور چې څومره د ضرورت شیزونه دی اټول ورته په 0 پوینټ باندې هینډ ورکي چې کم زمونږه سیم ایشو کیږي پاره کې 12,000 روپۍ د منتلی سسټیننس الاونس او 8,000 روپۍ د فوډ الاونس چې دغه هر فیملی ته چې دنا غور کړی کیږي کم چې پلس 15 ورځو کې چې دنا غا ریچارج کیږي اپریشنلایز کیږي او د ډیرو فیملی چې دنا غا وس اپریشنل شوی دا غوته د غوغه پیسې چې دنا غا ترانسفر سلسله چې دنا شروع ده.
د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان وویل چې په افغانستان کې میشته په 15,000 کورنیو کې تر دا مهال 0,000 کورنۍ راستنی کړي دي او د په خبره د ګولانو کیمپ نه پس به هغه نور کورنۍ هم راستنوي چې د افغانستان نور سیمو ته کډوال شوي دي.
بشار لړیو ته وګسته ل مجید بابر مو راپور ورد چې د وزیرستان کډوالو پر ستون زبانی اوس وخت شوه د 5:30 بجې ل بشیر ګواخ لړ خبرونه.
پاکستان په سینټ کې سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکه کړې او ویل دي چې ناقانونه ډلې تحریک طالبان سره کومه خبره کیږي هغه باید د پارلمان د تایید وروسته وشي. د عوامي نېشنل پارټي سینیټر نوابزاده عمر کاسید د جنوري په 13مه شوې دی بحث کول چې د ټي ټي پی سره د خبرو لوجو با وسوال ډلې نورې وهڅيږي. خود کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې ټي ټي پی سره به هله مذاکرات وشي چې د پاکستان آئین ومني. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 9 د وی میشتې لپاره اوربند کړو خو دا ټي ټي پی ونه غزو. اوس سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا کوشش کوي چې د ټي ټي پی سره مذاکرات وکړي. د خبر پختونخوا په کوارټ کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د کوارټ د پولیسو وایند فضل نعیم د جنوري په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوی کس د پولیو ویکسینو د ټیم د ساتنې دنده درلوده. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان صحت وزارت وایي په 13 ګڼو کې د کورونا وایرس 6,350 نوي کیسونه مخته راغلي دي چې د سره په دې ملک په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 1,301,152 سره رسیدلی دی. وزارت همداراز لیکلي چې د جنوري تر 15مې پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمیر 9,122 دی خو 1.2 میلیونه تی جوړ شوي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پلاوی د ناروې په اسلو کې د بیلابیلو غربي هیوادونو استازو او ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. د جنوري په 13مه شوې دې غونډه کې ګډونوالی د بشروق نفالی محبوبه سراج مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی ته په لیکلي شکل غوښتنې وړاندې کړې چې د نجونو په مخ ته ټولو ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د اګست په 15مه د افغان حکومت واګې په لاس کې اخیستې او په اکثره ولایتونو کې لشپږم وروسته د نجونو په زده کړو بندیز لګولې. روس پر حکومت تنقید کوونکي الکسی ناوالنی او دغه څو اتحادیان د ترګرو سخت دریځو پولیس کې اچولې دي. د جنوري په 15مه را څرګند شوې دي لیس کې دغه 15 کسان د خلاصو بهرنیو ترګرو ډلو لکه داعش او طالبانو د کچې په څارنه کې اچول شوې دي.
نو بشیر ګواخ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې مای کې هم یو شمېر راپورونه لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې په بلوچستان کې تر اوږدې مودې وروسته د جنوري له 28مې نیټې راهیسې د واورو او بارانونو لړۍ پیل شوې ده. دا ټوله صوبه په 13 پښتون میشته سیمې یې له 13 کلونو راهیسې له سختې وچکالۍ سره مخامخ شوې دي چې له کبله یې دغه هلته د اوبو د کمښت مسله جوړه شوې ده. ځای خلک وایي چې په سیمه کې نه یوازې د سکل اوبو بلکې د ځمکو د خړوبولو لپاره هم د اوبو کمی دی. دوی زیاتوي چې د اوبو نشتوالي له وجې باغونه وچ شوي او حاصلات او مالداري یې کمه شوې ده. حکومت په وار ور ویلي چې د بلوچستان د اوبو مسلې د حل لپاره هلته د اوبو زیرمه کولو لپاره بندونه جوړوي او هر کال ورته په پرمختیایي پروژو کې پیسې پیلوي بیلوی. خو آیا د بارانونو تازه لړۍ به د بلوچستان وچکالی له منځه یوسي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
دا بارانونه واوري په کوټه، زیارت، ژوب، سنجاوي، کلا عبدالله، کان مترزی، مسلم باغ، کلا سیف الله، خانوزی، توبه څکزی، توبه کاکړی او په بلوچ مشتو سیمو کولپور او منګو شر کې سوي او په ځینو سیمو کې لا هم دا لړۍ دوام لري. د پښتون مشتو سیمو خلک له ډېرې خوشحالۍ د بارانونو او واورو عکسونه او ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپروي. خو پښتنه دا ده چې آیا له دې سره به وچکلي او د اوبو کمښت ستونزه حل سي او که څنګه؟ د کوټي په سریاب کې د زری تحقیقاتي ادارې ډایرکټر ډاکټر محمد قاسم کاکړ وای د اوسنوي بارانونو او واورو ګټه بارانی فصلونو او مالدارانو ته رسیدلای شي، خو البته د په خبره تر مځک لاندې د اوبو کچه نسی راپورته کولای.
موږ د اوبو رایستل زیات دی او باران کم دی، تاسو پوری د اوبو رایستل او په باران او د واوري په شکل کې پوری دل چې دا سره برابر سی او دغه تر زیات سی د باران واوري، نو بیا زموږ د اوبو لاندې کچه چې کومه ده هغه راپورته کیږي. لکه چې دا کمی اوس په دې تیر اونۍ کې وسولې چې دا چې سلور پنځه واره داسې وسی، بیا به زموږ د لاندې د اوبو پر سطح باندې اثر ورزوي.
ډاکټر قاسم کاکړ وایي چې د پښتون میشتو سیمو کروندګر د ټیوبولونو لارې په پراخه پیمانه او براباسي چې لکبل ترمځک لاندې د اوبو کچه مخ په کمیدو ده.
سبقزی ټیم چې وترل سلو پر غوال ملزیو پر غوریزی باندې او به پر 55 فوټ دی، بیا د تچمور کان لراسو کان زموږ غ په 100 کلاسه پلال د درنیم سلور سو زونی سي تر سل فوټ ځ دی په کوټه کې دلته تر زرو پورې تللی دی. او به زموږ غ په د پښتلی سیمه کې او ستن ته اوس دا تر سلور سوا تر نیم سلور سوا بلاند وی، نه چې موږ واخو خو په ډیر ځای کې په کلاب عبدالله او په پښین کې دا او نیم سوا پوری رسیدلې.
که د بلوچستان پښتون میشتو سیمه کې د سړک د غاړي سفر وسی، نو ځای پر ځای به داسې باغونه او پټي وویني چې پکې د شمسي توانایي پلیټونه قطار ولاړ وي. په صبح کې د بجلی د کمی له کبله کروندګر اوس خپل څاګان نور هم ژوروي او د خپلو مځکو خړوبولو لپاره د شمسیانو له لارې په ماشینانو اوبه راباسي. په دوبۍ کې میش د حیاتیاتي تنوع پوه ډاکټر عبدالرازق کاکړ د تیرې څه مودې راهیسې پر فیسبوک د ویناګانو له لارې په خلکو کې د آب و هوا بدلون، د اوبو استعمال او کرهڼې په اړه پوهاوی خپروي. نوموړي د جنوري پر 22 نیټه مشال ډیټول په سیمه کې تازه بارانونه به شایي موسمي فصلونو ته ګټه ورسوي، خو د ده په وینا تر ټولو مهمه خبره د کروندګرو لخوا د شمسیانو له لارې د اوبو په پراخه کچه رایستل ته اړول پکار دي.
دا سولر ټکنالوژي یا دا برما او بور د دې لپاره وي چې د انسان له تندې نشي مردونه اوبه پر راوباسي، یا دونی اوبه پر راوباسي چې بالکل په یو پایپ او په یو سپرې باندې دا خپلو فصلو ته ورکړي. نو دا موږ سه په کومه طریقه استعمالو و د ته فلډ ایریګیشن یعنی بهونه د سیلاب نونه او برابر هونه پر فصلو باندې دا په داسې ملکو کې چې هلته د کال 2000 ملي متر باران کېږي هلته خلک نه استعمالوي. دونی ظلم نه کوي، زموږ په ځای کې خو باران چې دی هغه 300 ملي متر کېږي، نو تا اندازه ولګو چې موږ یو څونه غټ ظلم کوو.
د شوب د مینی بازار اوسیدونکو ملک ظاهر شاه کاکړ چې په خپل هم کروندګر دی وای چې وچکلی چې په څومره لوی کچا زیان رسولی، نو د پونه شکارینه چې لا تازه بارانونو یا واور سره وچې سوي چینه یا کاریسونه بیرته راځوندې سي. د په خبره د بندونو د نشوال لقبله د ژوب کلاسې فلا او شیرانی زیدې 80% بارانی اوبه د ژوب سیند لاري د ګومل دریاب ته تویږي.
زموږ چونکه هغه د ډیمو ډیر کمې ده، موږ اوبه ګرځې لاړې چې دریاژو په ذریعه ګومل ته ګومل لاړې چې اباسین ده. د بلوچستان دغه پښتني علاقه د مالداري لاوالې یا د زمینداري لاوالې له خشکسالۍ سره مخامخ ده، نو سرکار دغه مهرباني وکړي چې موږ ته د ډیمو نه را جوړ کړي چې موږ دغه د وسې بارانونه کنټرول کړو. په دغه یوه باران خو ډیر مشکل دی چې د خلکو به دا مسله حل شي، یا به کاریزونه په ځوندي شي یا به کویان په ځوندي شي.
په بلوچستان کې پر لپسې راغلو حکومتونو دا منلې چې سیمه له وچکلۍ سره مخامخ ده او د کوټې په ګډون په نورو سیمو کې د اوبو کمښت دی. وزیر اعلی او ګورنر چې کله هم د ملګرو ملتونو یا نورو مرستندوی ادارو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي، نو دا ستونزه ورسره شریکه کړې او ورڅخه مرستې غوښتې دي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اسوسیټیډ پریس آف پاکستان د 2021 کال د سپتمبر پر 13 نیټه د یو چارواکي چې نوم یې نوې شولې په حواله لیکلي چې په صبح کې د اوبو کمښت پر کول په خاطر پر 22 بندونو روان کار بشپړ شوی او ډیر ژر به د شاوخه 6 ارب روپۍ په لګښت پر 49 نو بندونو کارونه پیل سي.
په بلوچستان کې مو د وچکالۍ په موضوع عبدالحی کاکړ راپور ورته.
مشال آنلاین
بیان ازادی په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
اوردونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار لخوا په خوست کې پر نږدې 300 غریبو کورنیو نقدی مرستې وشل شوې. بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي د یادې مرستې څخه خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې دوی سره دې په ورته توګه نورې مرستې هم وشي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
په خوست کې دا ځل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ لخوا د دې ولایت په بېوزلو او غریبو کورنیو باندې نقدي مرستې وویشل شوې. مسؤلان وایي یاد کورنۍ د سپیرې او تڼۍ ولسوالیو همدارنګه د مرکز اړوند سیمو څخه انتخاب شوي او هرې کورنۍ ته 215 امریکایي ډالر په نقدي ډول ورکول شول. د خوست په ولایت مقام کې د یونیسیار همکار محمد ایوب اندیال د یادو مرستو په باب مشال راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې د یونیسیار په مالی لګښت تقریبا 300 ډیرو اړمنو کورنیو ته تقریبا د 215 امریکایي ډالرو په تعداد د ژمنې مرستو په خاطر کومک کیږي چې دا کومک به انشاءالله په راتلونکي کې نورو کورنیو ته وغځیږي.
هغو ښځو او نارینهو چې د یونیسیار لخوا یې نقد مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې له دوی سره د ورته نورې مرستې هم وشي. د المری اوسیدونکي لوانګې وویل د دوی په شان ډېرې کورنۍ دي چې د ژمي لپاره سونګ توکي او خوراکي مواد نه لري او ډېر ستونزمن ژوند تېروي.
بله زه زړه مشکل لرم، عینې لکه مثلا زړه راخ کې مې تکلیف دی، نو زه غواړم چې عینې یو زه نه ډېر داسې کورنۍ دي چې د سړو وسایلو څه نه لري او وړه غوړي برې هېڅ شی نه لري کنه کورونه په کریا دي. نو په دا خاطر چې خلک ډېر غریبون دي چې ډېر مرسته ورسره وشي، بلکې یا پیسې وي یا غوړي وي وړه وي وریژې وي کنه.
د ګل ونه یوه بله مېرمن ده چې مرستې ترلاسه کړي.
کور سرپرست نه لرم، یې کې بچای مې ده، څلور مینونه دي، مشکلات دا لرم وروره. واده په پکتیا کې یم، یمه مونده ځای او کونډه یم، یې کې بچای لرم، سرپرست مې نشته او هیڅ واجه نه لرو چې مونږ یا بخارۍ ولرو یا لرګي ولرو یا مثلا کور کې د سیغه ولرو، بچای مې وړو کیدا.
په دې وروستیو کې د مرستو په ویش کې د شفافیت پر بهیر نیوکې کیږي او ویل کیږي چې مرستې اصلي مستحقینو ته نه رسیږي. د خوست د اقتصاد رئیس شاهزاده پیروایی ولایتي اداره شفافیت ته ژمنه ده او د همدې په خاطر یو لس کسیس پلاوی ګمارلی دی.
د هر سپیدری مجلس کې دا مسایل بحث کیږي چې باید شفافیت ترمنځ شي. د دې لپاره ولایتي ادارې لس کسیس هیئت جوړ کړی دی، تصویب نه خلاص دی. ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې به چې نوی پاشری مرستې توزیع کیږي، دا څومره سیمنټ کیږي که د مؤسساتو طرفه کیږي یا د خیریه بنسټو طرفه کیږي یا مستقل رو نور نه کیږي، دا د لس کسیس هیئت نه به پاس کیږي، نه ورسته به مواد توزیع کیږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دور او وروسته په دغه هیواد کې لوږه، بیکاری او اقتصادي ستونزې ډېر شوي او نړیوالې ټولنې هم د ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړي، خو د شویو مرستو اندازه لږه بلل شوې ده.
مشال لډیو ته وګستې د یونیسیار لخوا په خوست کې په غریبو کورنیو د ویشل شوو نقدي مرستو په اړه تاسو راپور واورېده. اوس راځو یو بل موضوع ته. د بلوچستان په گوادر ضلع کې د حقوقتونکو ولسی تحریک مشرانو د ادا پر اساس بیا احتجاجونه پیل کړي چې په وینا یې د یوې میاشتې تیرېدو سربیره هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې شاوخوا یوه میاشت پر لت وهلې وو چې بالاخره د صوبې اعلی وزیر د تیر کال د دسمبر پر 16 په ځانګړې توګه گوادر ته ولاړ او له پرلتوالو سره یې په یو 1990 تړون لاسلیک وکړ چې ورسره پلت پات ورسید. صوبای حکومت وایي چې پر تړون عمل کول ته اوس هم ژمن دی. په تفصیل د عبدالحی کاکړ په راپور کې.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2000 کال کې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2000 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو، نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد شي او ځای خلک پاکلیت کې بدل کړل شي. حکومت به هر وخت دا دریز درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخت په دې اړه احتجاجونه کېدل، خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا درې لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لک کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړی د دسمبر پر 12 نیټه مشال ډول چې په دې وروستیو کې له سیند صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدودو ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ٹرالر میں 50 سے 60 ہزار
کلو آتا ہے، جبکہ ہم دو دو ٹرالر کے لپن زو سخا مایان جائے او زموږ وړي وړي کښتیانی له 400 څخه 1500 کیلوګرام ماهیان نیول شي. 3000 ټرالران هر ورځ 50 زره کیلوګرام کبان نیسي او زموږ 1500 کښتۍ په یو ټرالر برابر کبان هم نشي نیولای. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2014 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوز بلتون پال ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینایي وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوي چې ځای خلک یې مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خداداد وایي چې د پوستو له وجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن سوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ
کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ سیالکوٹ یو فوجی دما پختنه کوي چې چیرې روانې نو زله هغه تپوس کوم چې تاسو د گوادر کوڅه معلومی دي. د خبرو موږ په نفسیاتي توګه ځورولو او داسې فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردي هیواد ته روان یو. د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول.
اس وجہ سے لوگ تنگ تے پریشان تے.
د گوادر ماهیګیر اتحاد جنرل سیکرټری یونس انور بلوچ نکونه پلار ورونه ترونه او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول وو. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشال ډیټول چې په تیرو 60 کلونو کې د ماهیانو شکار بیخي کم شوی دی.
میں اپنے چاچا اور والد کے ساتھ ماہی گیری پہ گیا بھی ہوں تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو پخکار تم او هغه وخت با خلکو په ډیر لوی شمیر کې کبان نیول. په 2002 کال کې با خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کښتۍ با و یا 700 کیلوګرام مایان راوړل. اوس په دې رسو کې هر کښتۍ 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمیر زیات شوی دی نو تر 1200 کیلوګرام زیات څوک نشي راوړلی.
په بلوچستان کې لتیرو شاوخوا 12 زورایسي بلوچ بلتون پالی ډلې د وسلوالي جګړې له لارې له پاکستانه بلیدل غواړي. دوی دا کوي چې د هیواد په وسایلو قبضه کړې ده. خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي. خو گوادر هغه سیمه ده چې په کې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلۍ زتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میر وایي د گوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلی او هڅه وکړه چې د پارلمان لارې خپلې ستونزې حل کړي خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ وارد خدا دے چھے دا گوادر یہ وادی وگڑی زان دا روانی و سوال مبارزی سر سڑے رہے ہیں بالا او دارنگا پارلمان اہم ہلی و غفتنی ورپورے نکڑے دوی حد اکڑا چھے نیشنل پارٹی کسانی منتخب اکڑل او ورپسی دا بلچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کل چھے اس پر اسمبلی کی ناس دے خواغا لا ہم دا دوی دی اسنی تحریک تا راغل ندے نو خلق تنگ چې بل لار پیدا کړي چې خپل غوښتنې په پر امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړو چې اوس ټول بلوچستان سره ملګری کیږي.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولي جایزې غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستی دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونا په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
د مشال تر څنګه اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال لډیو ته وګرځي. اردوونکو د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وای زربا د هیواد پر کچه پر ټولو دولتي پونتونونو او لیسو کې د جنکو زده کړې پیل شي. نوموړي له مشال سره په خبرو کې د جنکو د تعلیمي بهیر د بیا پیل نیټه ونکړه، خو ویل چې حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ په زیاتره ولایتونو کې جنکۍ دولتي پوهنتونونو، لیسو او د لوړو زده کړو نورو مرکزونو ته نشي تللی. حقانی وایي په دسمبر کې یې پاکستان ته د سفر پر مهال په هغه هیواد کې د افغان کډوالو زده کوونکو په سکالرشپونو د ورغلو افغان زده کوونکو پر موضوع له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړې. زموږ همکار طاهر خان له نوموړي سره خبرې کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې پاکستان ته یې د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د نورو تر څنګ د افغان مسلینو پر ستونزو اهم خبرې وکړې که څنګه. موړې په جواب کې وای
د محصلینو غستون دي غني ستونزې به مثلا یو د اویزي ستونزې وا چې کله بدوی ته سکالرشپ ورکل شو په وخت باندې با ویزا ورته نه ورکول کېده. دوی مدا وا چې کله با ویزا ورکل شو نو سرحد ته بچراغ له سرحد باندې راتېرې دوه کې ډېر زیات مشکل و. درې مدا وا چې کله با دوی راغلو نو دلته به د کورونا په اوزر باندې با ټول قرنټین کېده.
دلته بیا د 2 میلیونو نه زیات ویل کیږي چې افغان کډوال دي، مهاجرین دي او داغي بیا بچان دي او څنګه چې باغی باندې مرسته کمی شوی وي نو تعلیم خبره به هم کېده چې هغه تعلیم هم متاثر شوی. نو آیا تاسو په خپل سفر کې پاکستانیانو سره د چارواکو سره د مهاجرینو د بچیانو د تعلیم په اړه خبرې وکړې؟
یو خو داخلي چې وي نو هغه عامه خلاصې داخلي نه وي، په یو یونیورسيټي کې مثلا په یو محدود انداز باندې افغان مهاجرینو ته د داخلي اجازه و. دویم د پیسونو مشکل چې کوم پیسونه به د دوی نه غشتې شو نو د نور غیر ملکی محصلینو په شان دي ورنه پیسونه د غشتې شو. نو موږ ورته وی چې افغانان ډیر زیات د غربت سره مخ دي او پریشانیان ډیر دي، نو که تاسو عادي پیسونه لکه څنګه چې د دې زیات محصلینو نه تاسو کوم پیسې اخلي هغه پیس تاسو د افغانانو نه واخلو نو دا به خو وي. نو په دغه حق باندې د دوی سره تفصیلی خبرې وشوي.
اوس چې کوم د دنیا لپاره نړۍ لپاره یو مهم دی، د افغانانو د خپل مهم دی، هغه د خزو د تعلیم خبره ده. نو تاسو خو اعلانونه مخکې راغلي او تاسو یو ترتیب هم اعلان کړو چې د دې شرایطو باندې نو دا کار وشي، لیکن تر اوسه پورې تاسو په اګست کې کابل کنټرول کړو، اوس پورې څه پرمختګ وشو؟ زنانه کالجونه ولې نه دي خلاص شوی؟
دلته وړاندې مخروط تعلیم رواج و، وړاندې حجاب لازمی نه و. پرایویټ یونیورسيټیانو او شخصي یونیورسيټیانو چې کوم اتحادیه ده هغوی درخواست وکړ موږ ته چې موږ تعلیم شروع کړو په دغه دغه ترتیب باندې، په دې کې تاسو موږ سره موافقه وکړي. بیا موږ ورته کمیټي وټاکله، ترتیب سره برابر کړو چې مخروط تعلیم باندې وي، وزارت اجازه ولا ورکړه. نو تقریبا یو نیم سل پوری یونیورسيټیانه پاغه کې غو تعلیم روان دي. سرکاري یونیورسيټیانه چې دا تقریبا 9 یونیورسيټیانه دي چې دا غي انتظامی بوج او مالی بوج هغه د اسلامي امارت په زیمه باندې او پاغه کې یو معنی چې و هغه مالیاتی مسله و چې څومره مصارف دي دا غي برداشت نه کیده، او دوی مغه دا غي د پر اسلامي ماحول پیدا کولو. نو په دا خاطر په دې باندې کار روان دي.
تاسو ډډمن یا چې کله پوری به دا کارو شي، دا د کمیټیانو دا کار مکمل شي، او آیا تاسو خپل خبرو کې کانګرس شي د افغانستان پیسې، نو تاسو به دومره مسائل وي تاسو حکومت سره چې دغه ارتیاوی چې دي تاسو څنګه ذکر وکړ دا به پوره کړی؟
مالیاتی بوج هغه کې د ډېر هیوادونو سره رابطه شوې ده، ډېر هیوادونو وادي هم کړی دي چې موږ تاسو سره په دې برخه کې کومک دا کوم. دا رنګ اسلامي امارت خپل چې کوم اوید دي هغه باندې کار روان دی، الحمدلله ډېر کار وشو.
او کله پوره به دا د کمیټانو دا کار او دا تعلیم شروع کېدل به کله احتمالي ویل شي چې کله پوره به دا شروع شي واپس د خزو تعلیم؟
سره مشخص تاریخ نشي ورکول چې په دغه تاریخ پوره به دا کار وشي، ډېر په تیزی باندې کار روان دي. نو امید شته چې په لاند وخت کې به دا مسله حل شي.
دا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی چې زما همکار طاهر خان صاحب سره مرکه کړو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اردوونکو د جنوبی وزیرستان د سره روغ اوسیدونکو د دوی لپاره د انټرنیټ د نشټوالي له امله شکایت کوي. دوی وايي په ځانګړي توګه از د کوونکو کاروباري خلک لړی رستون سره مخ دي. دوی له حکومت غواړي چې دا مسله زر تر زر ورته هواره کړي. بل په لو ځای د چمی چارواکي وايي هلته په انټرنیټ رسمي بندیز نشته، بلکې د دوی په وینا دا یو تخنیکی ستونزه کېدای شي چې د لړی کولو هڅه به وکړي. تفصیل د مشال خبرجال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان سراروغ سیمه او سیدین کی ویای چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ چار نه کوي، چې په واجه یې د سیمه خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوی دي. په دغه براکښه امداد الله مشال ریډیو ته وویل،
بیا تا چې کما د نتورک مسله دو نتورک خالی واتانس ده په 2 کیلومتر سے چار کوي په سراروغ شیل کما اله دوله ایریا دو په دغه بهخي چار نه کوي. انټرنیټ بهخي سستای سټوډنټ تا او کاروباریون خلک تا ډیر زیته لادو میز دے انتظامی انا دا مطالبہ کرے کہ کیم انٹرنیٹ تا دادا حبال کو دس سارا چے کیم مٹے لگا ولی دی چے اپ ہائیڈ سارا لگا ولی دی او یختا دا ہا کنیکشن ور کو کاغا کولا سی او بیا پیراتا سل سارا روغا شو دے انٹرنیٹ او چے کیم سگنل دی اگے مسلو بیا حال سی او بل پی ٹی سیل روغا چے دا عوام دے پورا روغا گھٹا خرچہ پہ وشولا اپ پی ٹی سیل ہا دے ویسا پرے باندھے عوام تے نور کوی.
عبدالسلام یہی چے انٹرنیٹ دے جوان تیرا ولے دے پورا ضروری شوی دای د زکه دا د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه دا سہولت دویتا زر برابر کی.
انټرنیټ د ضرورت شاید نن سبا ډېر ضروری شاید دا هر څه د پوره ضرورت ای کنه می سفر د پوره ته کاروبار نه پوره د سکول د پوره په کورنه شه په کوټه شه چې پوره تر نه زی هغه سیګنل هچار نه کوي بار رانیټ کو پرېږه کنه په بل کې کیندې په ټیچل کې بوله غوړی دا هغه ضروری دا چې هغه ولاګي کنه په کور شه په بازور شه پر د شپږ شهر کوي.
مشال ریډیو چې د سراروغه سیمه او سیدین کې د انټرنیټ سہولت وشتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخه تاکشش وا غوی و ویل،
موبایل ټاورز سره روغه کې خو دا به اسی د بارانون و غی د وجه سره ټیکنیکل فالټي ادروایز کو صدا سی اورډر یا سره ډایریکشنز نشته چې را دلته به بندي دا جنتا سایت جوینټ ټاور وای کنه لکه یو فون زونګ اور جیز د دې ټولو یو دلته لګي او د دې تقریبا 20 سکوئر کیلومتر ریډیس ته ده دی نو کافی ایریا باغم کور کې دا سی نور هم په لاین کې دی او غی سره چې څومره دا نیٹ والا سپیډ دی یا نور چې څومره سرویسز پکاري نو هغه سره اوبیسلی زیاتیږي.
د سراروغه اوسیدونکو دا هم ویل چې د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه دا دوی ته د انټرنیټ سہولت زر برابر کی چې دوی په خپل سیمه کې د دغه سہولت نه ګټه پورته کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال دونو ځن ساته خبرونه اخري شی بوت رسیدلی او په خر کې بیا له بشیر غواخ ورستی لړ خبرونه.
پاکستان په سینټ کې سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکه کړی او ویلي دي چې ناقانونه ډلې تحریک طالبان سره کنور خبرې کیږي هغه باید د پارلمان د تایید وروسته وشي. د عوامي نېشنل پارټي سینیټر نوابزاده عمر کاسید د جنوري په 13مه شوي دی بحث کې ویل چې د ټي ټي پی سره د خبرو له وجه به وسلوالې ډلې نورې وهڅیږي. خو د کورنو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې ټي ټي پی سره به هله مذاکرات وشي چې د پاکستان آئین ومني. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 9مه د یوې میاشتې لپاره اوربن کړو خو دا ټي ټي پی ونه غځو. اوس سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا کوشش کوي چې د ټي ټي پی سره مذاکرات وکړي. د خبر پختونخوا په کوارډ کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د کوارډ د پولیسو وایان فضل نعیم د جنوري په 20مه مشال ریډیو ته وویل وژل شوی کس د پولیو ویکسینو د ټیم د ساتنې دنده درلوده. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان صحت وزارت وایي په 13 ګڼټو کې د کورونا وایرس 6,359 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې د سره په دې ملک په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 1,301,152 سره رسیدلې. وزارت همداراز لیکلي چې د جنوري تر 15مې پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمېر 9,122 خو 1.2 میلیونه تی جوړ شوي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پلاوی د ناروی په اسلو کې د بیلابیلو غربي هیوادونو استازو او ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. د جنوري په 13مه شوې دې غونډه کې ګډونوالې د بشرو قنفالي محبوبه سراج مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی ته په لیکلي شکل غوښتنې وړاندې کړي چې د نجونو په مخ ته ټولو ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د اګست په 15مه د افغان حکومت واګې په لاس کې اخیستي او په اکثر ولایتونو کې له شپږم وروسته د نجونو په زده کړو بندیز لګولې. روس پر حکومت تنقید کوونکي الکسی ناوالنی او دغه څو اتحادیان د ترګرو سخت دریځو په لیس کې اچولی دي. د جنوري په 15مه را څرګند شوي دي لیس کې دغه 15 کسان د خلاص او بهرنیو ترګرو ډلو لکه داعش او طالبانو د کچې په څارنه کې اچول شوي دي.
اردن کوم دې سره د مشال ردون ز ساتا خبرونه پایتل سیګي سبا سار پوره په 9 بجې بجواري بیا زبوک خبرونه پیلېږي. پر دې سپو تاسو د ډیب ریډیو خبرونه هم اورئ شي. هم دې سره خپل قربای سلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لا پمان خوختونه.